له ظریف نظر نه مننه چې ستاسو د ورکوشو وزانو د لټي پروګرام وړاندې کړ. وخت افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اول چې افغان ولسمشر ایران ته په سفر کې خپل ایراني ساری سره په کتنه کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ او د تړون د طرحې په جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعات مهم مطالب راغون کړي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو تاند څانګې او دغه راز ژوند په شیبو کې پروګرامونه. خو لومړی قسیم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران ولسمشر وای هیواد له افغانستان څخه د ټولو بهرنی ځواکونو وتل غواړي. د کرکټ په شلو ورا لوبو کې پرون پاکستان افغانستان ته په شپږو وکټو مات ورکړه. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته رسیدلې څو له پاکستانی چارواکو سره د دوړ هیوادونو د غرض د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. حسن روحانی له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ویل چې هیواد په افغانستان او سیمه کې د بهرنی ځواکونو له حضور سره مخالف دی. روحانی افغان ولسمشر ته چې پرون د یو رسمي سفر لپاره په تهران کې ویل ایران په دې سیمه منځنی ختیځ خلیج او په خاص ډول په افغانستان کې د هر راز بهرنی ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسمي وپانی له خبر سره سم کرزي له روحانی سره په کتنه کې د افغان او ایران ترمنځ د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله دوستۍ او همکارۍ د تړون پر تنظیم او لاسلیک موافقه وکړه. په دې تړون کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو همکارۍ شامل دي. په کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شوه چې د دې تړون د متن پر تنظیم کار پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رسنیو په مخ کې د هغه رنګ کیفیت وازمایي چې د انتخابات پر ورځ د رای ورکونکو ګوتې پرې رنګیږي. د یاد کمیسیون مسؤلینو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د رای ورکولو پاڼې به هم د جنوري د میاشتې تر نیمایي پورې چاپ سي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ویلي و چې د درغلیو د مخنیوي لپاره دا پاڼې له هیواده بهر چاپیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي حمل میاشتې په 14مه نیټه کیږي. د افغانستان د کورونی چار وزارت نن سهار ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د کورونی چار وزارت وایي چې د عملیات په لوګر، بغلان، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو په ننګرهار او کندز کې شپږ ځای پر ځای سوي ماینونه هم کشف او خونسا کړي دي. وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیرورز د پاکستان په وړاندې په یو بیساري لوبه کې ماتې وخوړه. د شلوریزه لوبه د افغانستان ټیم پیل کړه او افغان لوبغاړو د اتو وکټو په لاس ورکولو سره پاکستان ته 138 هدف وټاکه. خو د پاکستان ټیم چې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی په وروستي بال ځان دې هدف ته ورسوه. د افغانستان د کرکټ د مرکزی زون مشر عزیز الله فضلی لازادی له دوه سره په مرکه کې ویل چې پرونی لوبه په روانو نړیوالو ټورنمنټونو کې د افغان ټیم وړتیا وښوله.
د هغه لوبغاړو د فارا چې په 2014 کال کې به موږ د دوی سره مخامخ کیږو دی د خطر زنګو چې د افغانستان لوبډله نن د هغه ټیمونو چې د کرکټ په ډګر کې ډیر ښه تاریخ لري هغه سره داسې لوبه وکړل، یعنی د اخره پر موږ وجنګي د مقابله مو وکړل.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان کرکټ ټیم په شلوریزه لوبه کې څلرم ځای او د افغانستان ټیم یو لسم ځای لري. پرونی لوبه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ شلوریزه لوبه وه د شارجې په لوبغاله کې وسوه. دا لوبه دوستانه وه او د افغانستان د کرکټ د ټیم پر راتلونکو لوبه کوم منفي اغیز نه لري. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسید. پینټاګون وایي هیګل غواړي په دې اړه چې په څه ډول د هغو ګډو ګواښونو مخنیوی او په ګاونډ افغانستان کې د امن په ټینګېدو سره مرسته کولای سي له پاکستاني چارواکو سره سپینې او ګټورې خبرې وکړي. هیګل په داسې وخت کې پاکستان ته ځي چې د پاکستان د خاورې دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو له وجې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په دې وروستۍ کې د شکېدو نښې لیدل سوې کړکېچ بیا زیات سوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د اکتوبر د میاشتې په وروستیو کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره کتلی وه. وروستی ځل د امریکا دفاع پخواني وزیر رابرټ ګیټس په 2010 میلادي کال کې له پاکستانه کتنه کړې وه. هګل افغانستانه چیرې چې هغه د خپل هیواد له پوځیانو سره کتلی، خو له ولسمشر کرزي سره یې له کتنې ډډه کړې، پاکستان ته تللی دی. د اټومي انرژي د ادارې مفتشانو د ایران په یو اټومي بټۍ کې خپل یو رسنۍ څېړنې بشپړې کړې. په تیرو نږدې دوو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله د عراق له اټومي تاسیسات څخه لیدنه کوي. پرونی تفتیش د هغه توافق له مخې کېږي چې د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ د نومبر په 26 نیټه په ژنیف کې ترلاسه سو. د دې موقتي موافقې له مخې ایران مکلف بلل سوی چې د نړیوالو د بندیزونو د له منځه تلو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام له ځینو برخو څخه باید لاس واخلي. ایران منلې ده چې د عراق په ریکټر کې به هیڅ راز فعالیت نه کوي. لویدیځ شک لري چې شاید د عراق په بټۍ کې به په هغه درجه پلاتینیوم تولیدېږي چې د اټومي وسلې په جوړولو کې په کار دي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشان به د خپلو څېړنو نتایج وروسته لاغه خپاره کړي چې په ویانا کې د دې ادارې مرکز ته راستانه سي. د ترکیه پولیسو پرون د هیواد د جنوب ختیځ په هغو سیمو کې چې اکثره کردان پکې اوسېږي له مظاهرچیانو سره نښتې وکړې. په دې سیمه کې کړکېچ د تېرو جمعې په ورځ د دوو کرد اعتراض کوونکو له وژنې وروسته پیل سو. د دیار باقر سیمې پولیسو پرون د نږدې 5000 اعتراض کوونکو د خورولو لپاره لوشکې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. اعتراض کوونکو د کردانو د بندي مشر عبدالله او جلان تصویرونه له ځان سره لېږدول. چارواکي وایي چې د څلور پولیس افسرانو په ګډون لسګونه کسان په دې مظاهرو کې ټپیان سوي او لږ تر لږه 15 تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د تېرو جمعې په ورځ دوه اعتراض کوونکي چې یو 24 او بل 22 کلن نو له پولیس سره په نشته کې وشل سول. د نشته د حکومت او د اوجلند پی کی کی غیر قانوني ګوند ترمنځ له څو میاشتو آرامۍ وروسته کیږي. په زرګونو مظاهرچیانو بیګاش په د اوکراین د پلازمینې کیف په واټونو کې تیر کړه. نږدې 500,000 کسان پرون د کیف واټونو ته راوتلي وه او له اروپایي اتحادیې سره د خپل هیواد اړیکو د پراختیا او د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د استعفا غوښتنه کوله. یو شمیر اعتراض کوونکو د پخواني شوروي اتحاد د مؤسس ولادیمیر لینن مجسمه را نسکوره کړه. د اپوزیسیون یو مشر او د پارلمان غړي آندری شیویچنکا په ټویټر کې لیکلي چې د کمونیزم له میراث سره خدای پامان. د اوکراین د صدر اعظم میکولا ازاروف ویان د مجسمې نسکورول بربریت وباله. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د شپې په لسیدو سره زرګونو مظاهرچیانو د موټرو موانعو او خیمو په ذریعه مهمې دولتي ودانۍ کلابندې کړې چې په دې اقدام سره کړکېچ نور هم زیات کړ. او وروستی خبرم ده چې د تایلند صدر اعظم یانګلوک شیناواترا د دوشنبه پر ورځ پارلمان منحل او له وخته د مخکې انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړ. اعتراض کوونکي چې له څو نوي راهیسې د پلازمینې بنکاک په واټونو کې مظاهرو ته دوام ورکړی او له پولیس سره په خو ډب شکل سوي د یانګلوک د استعفا او د هغې د ورور د نفوذ د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د یانګلوک ورور د تایلند پخوانی صدر اعظم تکسین شیناواترا په خپله خوښه له هېواده بهر په تبعید کې ژوند کول غوره کړی دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سول عمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر ایران ته په سفر کې خپل ایراني سفیر سره په کتنه کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او تړون د طرحې په جوړولو کار پیل شي. ایران له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د احتمالي کمیدو تشه ډکولی شي.
د سیمې هیوادونه هیڅ یو د دې توان نه لري چې هغه مرستې چې ناتو یا لویدیځ هیوادونه مشتور کوي دوی ورکي یا د دوی خلا یا ځای ونیسي.
د امریکا دفاع وزیر چې په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی دی. د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان ته د چک هیګل سفر ډیر مهم بولي.
امریکا خامخا غواړي چې پاکستان په دې کې هم کردار ادا کړي چې پرزیدنټ کرزی دې ته مجبوره کړي چې هغه د بایلیټرل سکیورټي اګریمنټ چې کوم دی چې دا دستخط کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې دوهم نیمایي مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو تاندې څنګه په پروګرام کې د ملي اردو لیکو سره د ځوانانو د یوځای کېدو پروسې په باب معلومات اوریدلی شئ.
هغه څوک چې واجد شرایط دي په شکل د داوطلب راځي، سنې باید له 13 نه تر 15 کلو پورې صحتمند وي، تابعیت د افغانستان ولري، په مخدره موادو باندې روږدی نه وي.
او ژوند په شیبو کې پروګرام کې هم دا مسله څېړل شوې ده.
عامه کتابتون کله جوړ شوی دی؟ څومره کتابونه او څانګې لري؟ اوس په څه حال کې دی؟ مراجعین یې څه وایي؟ په کابل ښار کې د خپرندویه ټولنو او کتاب پلورونکو بازار څنګه دی؟
راځو چې خبرونه لومړی موضوع ته. د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. روحانی دا غوښتنه تیره ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړې ده. دواړو ولسمشرانو د کابل او تهران ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د وتړون د طرحې پر جوړولو چې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري پکې شامل دي موافقه وکړه. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت له ایران سره د همکاریو له لارې هغه تشه چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو له وجې رامنځته شي نشي ډ کولی. تکل او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وویل هیواد په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. روحانی افغان ولسمشر ته چې پرون د یو ورځنی سفر لپاره په تهران کې وویل ایران په دې سیمه، منځنی ختیځ، خلیج او په خاص ډول په افغانستان کې د هر راز بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د زیاته کړه ټول بهرنی ځواکونه باید له سیمې ووزي او د افغانستان امنیت باید د دې هیواد خلکو په لاس کې وي. د ایران د خبر د مرکزی واحد IRIB د راپور لمخې روحانی وویل ایران د هغو ناکرریو له کبله اندېښنه لري چې علت یې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو حضور دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسمي ویب پاڼې له خبر سره سم ولسمشر حامد کرزي له ښاغلي روحانی سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله دوستۍ او همکارۍ د تړون پر تنظیم او لاسلیک موافقه وکړه. په دې تړون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې همکاري شامل دي. په کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شو چې د دې تړون د متن پر تنظیم کار پیل کړي. کابل او تهران د اوږدمهاله همکاریو پر تړون په داسې حال کې موافقه کوي چې ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړي. افغان کارپوهان وایي افغان حکومت له ایران سره د نږدې اړیکو په جوړولو سره نشي کولای هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو له کبله خایې رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په همدې نظر دی.
امریکا د نړۍ په کچه یو ستر نظامي او اقتصادي قدرت دی که هغه وغواړي له افغانستان خپل اړیکې بند کړي یا خپل قواوې وباسي، بیا د سیمې هیوادونه نشي کولای چې د هغه ځای ونیسي یا افغانستان ته مانادار مرسته ورسوي.
افغان ولسمشر په تهران کې په خپلو کتنو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو همکاریو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ښاغلی ظریف د افغانستان د سولې د بهیر او همدارس د افغانستان او ایران ترمنځ په ځنګړي ډول د ترانزیتي همکاریو، سرحدي تبادلاتو او د افغانستان د اتباعو لپاره د ایران د ویزو پر مسایلو خبرې وکړې.
و مردل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. روحانی دا غوښتنه تیره ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړې ده. دغه راز دواړو ولسمشرانو موافقه وکړه چې د کابل او تهران ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د وتړون د طرحې په جوړولو دي چې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري پکې شامل دي ډېر ژر کار پیل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې ایران ته تللی دی چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی و او دوه ورځې په افغانستان کې له افغان چارواکو او دغه راز له خپلو پوځیانو سره په کتنو کې تیرې کړې. چک هیګل په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دی له ولسمشر سره د لیدو نیت نه لري ځکه چې د هغه لپاره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د خبرو لپاره نور څه نه لري. د نوونی ولډ چې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک څخه ډډه کړې ده، ویلي دي تر څو پورې چې د افغانستان شرایط نوي منل شوي دغه تړون به لاسلیک نه کړي. چې هغه د افغانستان له سفره پاکستان ته رسیدلی دی او غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو مسایلو او دغه راز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان ته د چک هیګل سفر ډیر مهم بولي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق پرې راپور لري.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره اونۍ کابل ته تللی و او هلته یې له افغان ولسمشر حامد کرزي او نور افغان چارواکو سره کتلي و، پاکستان د امریکا د دفاع د وزیر سفر مهم بولي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې چک هیګل به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې او یو لړ نورو مهمو مسلو خبرې وکړي.
پاکستان ته چک هیگل راتل دی وخت کې ما په خیال لدی ډیر زیات اهمیت دی. هغه یو وجه خدا دا چې پاکستان او افغانستان امریکا دا وخت کې د یو کامن تھریټ سره چې کوم دی منی مخدوس امریکا په دغه روان کال کې د افغانستان خپل فوجونه چې کوم دی هغه کې کیمرا وستل غواړي او د هغه د ډراډاون لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې د مخالفینو سره امن قائم کړي شي. دا هغه سره دی څنګه چې یو داسې جوړه وکړي شي چې راغوي د فوج خلاف یا دولت خلاف چې کوم دی خپلو کاروایو کې کمی راولي.
نوموړی همداراز وایي چک هیګل بالا نواز شریف نه غوښتنه وکړي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امنیتی دفاعي تړون لاسلیک کولو ته وهڅوي.
امریکا خامخا غواړي چې پاکستان په دې کې هم کردار ادا کړي چې پرزیدنت کرزی دې ته مجبور کړي چې هغه د بایلیټرل سکیورټی اګریمنټ څخه به چې دا د سخت کې نواز شریف غواړي چې په پاکستان کې د امن راشي، دلته کې د ترقی وشي، دا غي د لپاره هغه دا وی چې د افغانستان امن ضروری دی. نو دا غشي چې افغان حکومت په دا غوښتل چې پاکستان دې د حقیقت مې
پاکستان ته تر نږدې څلورو کلونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر لومړی سفر دی. نوموړی دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان او افغان حکومتونو ترمنځ اړیکې یو څه غوړېدلې دي او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي هم وایي چې له افغان سولې سره د مرستې لپاره د پاکستان سیاسي اراده په جوړېدو ده. یاد دی چې په دې وروستیو کې پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله د پاکستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې په څرګنده خړې شوې دي او دغه هیواد د تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو په وړاندې اکمالاتي لار تړلې ده او دغه ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې دا لار به تر هغې بندوي تر څو چې امریکا پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار لس بجې او لس دقیقې دی او اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. زبیر ژمن د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تهران ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه تبصری او مقالې خبرې کړې. چراغ ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي که څه هم افغان چارواکو ویلي و چې په دې سفر کې به له امریکا سره د امنیتي تړون مسله نه یادیږي، خو ایرانیو چارواکو بیا هم دا مسله راپورته کړه. په مطلب کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ابراهیم رحیمپور څرګندونه راخیستل شوی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون مخالفت کړی او هغه د اوږدو وخت لپاره د افغانستان د ګټو پر خلاف هم بللی. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل سرمقالې کې دا مسله څېړلې. په سرمقالې کې راغلی ایران په داسې حال کې له امریکا سره د افغانستان د تړون مخالفت کوي چې خپل تل افغانستان سره دښمن پاتې شوی دی. هیواد لیکلی ایران چې اوس غواړي د افغانستان سره د اوږدمهالو همکاریو تړون رامنځته کړي، دا کار هم د ایران پر ضد کوي. ورسپانې لیکلی د همکاریو د تړون د لاسلیک کولو پر سر باید افغان دولت پر ایران هم دا شرایط کیږدي چې د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه نه کوي او د وسلوالو مخالفینو ملاتړ دې نه کوي. په سرمقالې کې راغلی افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې هم له امریکا سره او هم له ایران سره د اوږدمهالو همکاریو تړون لاسلیک کړي. وی څو ورځپاڼې هم د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې ایران ته د ولسمشر کرزی سفر څېړلې دي. د مطلب په غرسرلیک کې د جمهور ریاست په حواله راغلي له ایران سره به د همکارۍ په تړون کې سیاسي، اقتصادي، امنیتی او فرهنګي مسایل شامل وي. محور ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې په افغانستان کې د ښځو ستونزې څېړلې. په سرمقالې کې راغلي د افغان میرمنو د ژوند د وضعیت په اړه یو کس هغه وخت لا ډېر ودرېږي چې د دوی په اړه څېړنیز سازمانونه خپلې احصایې خپرې کړي. ورسپانې د یونیسف هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي اوس هم په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم زیږونې له وجې مري. محور لیکلي په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره پریمانه مرستې شوي، خو په روغتیایي خدمتونو کې هغه څه چې لازمه ده ښهوالی نه دی راغلی. ورسپانې د میندو په مړینه کې ځینې کورنۍ هم ګرمې بللې او لیکلي دي اوس هم ځینې کورنۍ د ماشوم د زیږیدنې په مهال میندې روغتون ته نه بیایي چې بالاخره د مرګ سبب کیږي. په سرمقالې کې راغلي کورنۍ باید نجونو ته د تعلیم حق هم ورکړي تر څو هغوی خپل حقوق وپیژني او روغتیایي او ټولنیزې ستونزې راکمې شي.
سویډن د افغانستان د پوهنې وزارت د لهغې ستراتیژۍ سره د څه باندې 9 میلیون ډالرو مرسته کړې ده چې د مرستې ژمنه کړې ده چې له مخې په هیواد کې د سواد د زده کړې لپاره نوي پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. د وزارت چارواکو وویل د ستراتیژۍ له پروګرامونو څخه به د هیواد 60% خلک چې ضرورت ورته لري ګټه واخلي. په افغانستان کې د یونسکو استازي وویل باور لري چې دا ستراتیژي به د هیواد په کابو ټولو ولایتونو کې عملا تطبیق شي. تفصیل یې له کابل د خان محمد سین راپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هیواد د زده کړې نوې ستراتیژي به د 2014 میلادي کال څخه تر 2020 پورې په ټولو ولایتونو کې پلي او له مخې به د هیواد 60% هغه خلک چې سواد نه لري لیک لوست زده کړي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وویل لتهرو کابو 2 کلونو راهیسې سباندې 2 میلیونو او شپګلکو خلکو د سواد د زده کړې په مرکزونو کې لیک لوست زده کړي او د نوې ستراتیژۍ په لیکېدو سره به د هیواد د شاوخوا 2 میلیونو نالوست خلکو شمیره 8 میلیونو ته راټیټ شي. ډاکټر وردک وویل په هیواد کې د جنگونو ګډوډیو او ناخوالو یوازنی علت له علم او پوهې څخه د خلکو لریواله دی. د پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې که د دې ناخوالو پای ته رسېدل غواړي د خلکو د باسواده کولو له پروګرامونو سره د مرسته وکړي.
ترجمه بندری خواهش میکنم که اگر میخواین که در افغانستان صلح و ثبات پایدار به وجود بیارین.
لنړیواله ټولنه هیله کوي چې کغواړي په افغانستان کې سول او دوامدار ثبات راوستل شي د افغانستان د خلکو له باسواده کولو څخه یې بل لار نشته. نړیواله ټولنه باید له همدې سکتور سره مرسته وکړي.
ډاکټر وردک وویل د سواد د زده کړې نوې ستراتیژي د افغان سویډن او یونسکو د پوهنې د متخصصینو په مشورو بشپړه او هیله ده چې د افغان حکومت او د یونسکو د ادارې په همکارۍ په ټولو ولایتونو کې په بریالیتوب سره پلی شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس شاوخوا 1,00,000 خلک د سواد د زده کړې په 1,50,000 کورسونو او 8,00,000 ښوونځیو کې په لیک لوست بوخت دي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې په نوې ستراتیژۍ کې د هیواد د زده کړې تر څنګ د کار په لټه کې خلکو ته د حرفو د زده کړې پروګرامونه هم شامل شوي دي. د سواد د زده کړې د نوې ستراتیژۍ د تشریح کولو په غونډه کې په افغانستان کې د سویډن سفیر پیټر سمنتلی د دې پروګرام له پلي کولو سره د 9.3 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او ویل چې په راتلونکي کې به هم له دې پروګرام سره مرستې وکړي. د سواد د زده کړې د پروګرام ځینې ولایتي رئیسانو وویل دا پروګرام ښه پر مخ ځي خو په نامنو سیمو کې نه. د پکتیکا ولایت د سواد د زده کړې د پروګرام رئیس عبدالمحمد آزادی راډیو ته وویل
په پکتیکا ولایت کې په هغه ولسوالۍ کې چې امنیت دی کوم سواله موضوع پروګرامونه لرو. په څو ولسوالۍ دي لکه وړ ماما یو تروې واضح خو داسې ولسوالۍ دي چې امنیت لږ خراب دی. موږ د هغو کورسونو نظارت نه شو کولای. دغه کورسونه روزمره کورسونه دي، مخکې له وخت نه د سهار په ټیم کې دي، وروسته له وخت نه دي. په ارګون ولسوالۍ کې موږ تقریبا 40 کورسونه لرو. په 40 کورسونو کې 15 کورسونه د اناس کورسونه لرو.
په هیواد کې د کار نشټواله او اقتصادي کمزوري د دې سبب شوی چې ځینې خلک د لیک لوست د زده کړې پر ځای د کار په لټه کې شي. راپورونه وایي همدا اوس د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په لسګونو زره ماشومان شته چې اقتصادي ستونزو له زده کړو بې برخې کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او اوس هم په کونړ کې د ځنګلونو وهلو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د دې ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د پریکړې له حاله مخبره وو. د سرکڼو ولسوالۍ قومي مشرانو پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې په سیمه کې د ځنګلونو ونې پرې کړي تر څو په سیمه کې د ځنګلونو د له منځه تلو مخنیوی وشي. له دې مخکې نورو چارواکو من جمله د کونړ والي هم خبرداری ورکړی و چې په هره سیمه کې که چا ځنګل وواهه نو امنیتي چارواکی به مسؤول وبلل شي، ولسوال به مسؤول وبلل شي او هغوی ته به هماغه ځنګلونه په خپله ورپشا کړي. خو تر اوسه پورې د دغو هڅو د دغو خبرداریو هیڅ نتیجه نه ده معلومه شوې. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال په سرکڼو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د وروستۍ پریکړې او د ځنګلونو د وهلو پر ستونزو یو راپور راستولی دی.
سرکانو ولسوالی د کونړ مرکز اسدآباد په جنوب لویدیز کې پرته غرنۍ او سرحدي سیمه ده چې د پښتونخوا ایالت د باجوړ او مومندو جنسیو سره وګده پوله لري. د یادې ولسوالۍ قومي مشرانو پریکړه کړې چې په خپل سیمه کې به ځنګل وهونکو ته اجازه ورنه کړي چې شنه ځنګلونه له منځه یوسي.
زما نوم اقبال خان نه اوس خو نه وهل کېږي، مخکې مغرضو کې وهل کېده.
زما نوم عجیز ارګل دی. زمونږ ځنګل خوندي دی، موږ په دې باندې په قومي تړه باندې چې کوم دی د یو بوټي د یوې څانګې په والو باندې د شنې 1500 روپۍ جرم ایښودی دی. کار چا دا کار وکړ نو مقصد هغه به زموږ 1500 روپۍ جرم یو همداسې کړي دي. موږ په غیر د وچ لرګي نه چې په خپلو کورونو کې اوسېږو د وچ لرګي د خرڅولو لپاره پروګرام موږ ختم کړی چې دا به هم څوک نه کوي. دلته په خاوره بدلېږي خو څوک یې خرڅولی نه شي. زه په دې سمه کې اوسېږم، حتی په ما باندې پابندي لګوي چې ته به دلته نه وړې.
دوی وایي که څه هم چې د ولسوالۍ په اړوندو غرونو کې یې میوه لرونکي ونې او څېړې موجودې دي او د هغې وهلو لپاره به پوخاله با جوړه او مومندو قبایلی سیمو څخه یو شمیر کسان راتلل او پغلا به ځنګل وهلو خو وسی مخانیول شوی ده.
یو خدا چنی وچی بل دا د ټول ملت کوم دی اقتصاد دی. بل میوادار بوټی پکې دی چاغه کې ګورګورې ماشومان خلک ته استفاده کوي. بل مومانی وته وای چاغه خلک بل شنې شو دی وګه وته وای فکر دین دی تا شر څه وای دغه شی نه وته وای هم خوراکي شینو کې خلک استفاده کوي. بوټي وو خلاص ختم شو.
نختر نشته زمونږ دغه ځنګل چې کوم دی سیړی لري، خونان لري، ګورګوري لري. دا حقیقت دی. په خو به دا کار کړي خو مونږ بلته چې کوم دی چوپانانو ته ویل چې کله تاسو واده دغه شان تعامل د غفل او خلکو وینې زمونږ سره گاونډي توپ دی نو مونږ به خبرولو مونږ به سی کسان لیګل خبر مصالح کسان مونږ به خپل کولونه لیګل او زمونږ په دغه سرحدونو کې په خو وصله چې کوم دی خلکو به ګرځول او د خپل وصله سره به وتلو خلک د پړي به تی واخسته تبرګي به تی واخسته لغه به چې کوم دی سخوا ناخوال سره به ولېګل.
قومي مشران وای د جرګې له پریکړې وروسته چې هر چا شنه ونه وهلې له هغه یې جرمانه اخستی او د ټولنې د خېګنې په بل کار کې لګولې ده.
چا چې شنه بوټي وایو دا غنه 1500 روپۍ واخستی
چې چا کله ناغه ماته کړی ده نو هغه ناغه په وجه باندې موږ 1500 روپۍ جوغي باندې به د خیر کار کړی. بل یم جمعات کې لګولې تیل مولا پیرا وړو یم سراتیر شبل یو کار پکړی خو خبر ده چې دغه مجرم نه چې کوم دی دغه شنه بوټي چې قاته کړی دغه ته حتما اخلو.
د ګوجرو یو قومي مشر وای د دوی ژوند له ونو لاندې تیریږي او څاروي هم په غرونو کې چریږي. که چیرته ځنګلونه نه وي نو د دوی سرپناه هم له منځه ځي او د څارویو څړځایونه یې هم ختمیږي.
زما نوم د حاجي رسول خان ګوجر د سرکانو پیلې اوسېدونکی یم. او زموږ بچي د غرونو او ځنګل او د بوټو یخ ته زموږ داسې ژوند دی چې داسې ارزښتنه خیمې هم نه لرو، هېڅ هم نه لرو. زموږ بوټي لاندې سوري وخت تېروو او بوټو یخ ته مالداري هم کېږي.
د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا هم وای چې د خلکو په هڅو یې په خپلو اړوندو غرونو کې ځنګل وهل بند کړي او د ځنګلونو سره د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې چې هر څوک یې د شنو ونو په وهلو او یا د لرګیو په انتقال ولید ودې نیسي او دوی ته دې وسپاري.
واقعا دې تړونونه کړي دي او د دولت د خلکو سره همکار دي. دولت د دې خبرو نه د دې تړونونه ملاتړ کوي او د دې سره همکاري کوي. په نواپاس کې د سرحدي پولیسو په ځواکونه لرو او نور د هغې نه چې اوږد سرحد دی نارینه او ښځینه به راتلل دې سیمونه به استفاده کوله. په هغه شکل باندې استفاده هم نشي کولی. ځنګل د شنو بوټو د وهلو نه په سرکانو ولسوالۍ کې فضل د خدای دی منګه ځنګلونه ژغورلي دي او دارنګ منګه د دې د خرسلاو مخم نیول د منګه د لرګي د سوخ لرګي چې وچ لرګي منګه د خرید پروشت لپاره نور سیمو ته نه دي تللي تر دې وخته پورې.
کارپوهان وایي چې که چیرته په یوه سیمه کې ځنګلونه ووهل شي چاپیریال یې ککړېږي، واورې زر ویلې کېږي، ځمکې لاندې اوبه کمیږي او د بارانونو د اورښت په مهال سخت سیلابونه راوځي چې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي. نو په کار دا ده چې دولت او ولس د ځنګلونو او خپل چاپیریال پوره ساتنه وکړي.
په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو د ستونزو په باب مو واورېدل. لس نیمې بجې د قاسم سولمال ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ایران ولسمشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. حسن روحاني دغه څرګندونې له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړې. د کندز امنیتي چارواکي وایي پرون په د شرچي ولسوالۍ کې هغه میرمن چې طالبانو غوښتل سنګساري کړي وژغورله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تېره ورځ د پاکستان څخه د پاکستان په وړاندې د کرکټ شلوره لوبه په شپږو وکټو وبایلله. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اټومي انرژي د ادارې مفتشانو د ایران په یو اټومي بټۍ کې خپل یو ورځنۍ څېړنې بشپړې کړې. او په زرګونو مظاهره چانو بېګاش په د اوکراین د پلازمینې کیف په واټونو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عامه کتابتون کله جوړ سوی دی؟ څومره کتابونه او څانګې لري؟ اوس په څه حال کې دی؟ مراجعین یې څه وایي؟ په کابل ښار کې د خپرندویه ټولنو او کتاب پلورونکو بازار څنګه دی؟ د نن خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدي به یې درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، اما کتابتون لنن څخه وڅل وخت کاله مخکې د ملک اصغر په څلور لارې کې پرانیستل شوې دی. تر اما کتابتون لمخه دوی نوري دولتي کتابخانه موجود وي. د چې اما کتابتون اوس څومره کتابونه لري دا به د کتابتون امیر محمد شفیر کین راتووي.
دا موجوده کتابخانه اما په کال 1415 وختوم کې تر دې شهر لاندې چې کتاب د ټولو لپاره تاسیس شو، مخکې له دې یو کتابخانه په نامه د کتابخانه معرف او بل کتابخانه په نامه د ریاست مستقله مطبوعات دا دواله کتابخانه سره یو ځای شو او کتابخانه عامه ورنه تشکیل شو. کتابخانه په اول ځل په دا موجوده تعمیر کې افتتاح شو په چارای ملک اصغر کې. خو زه فکر کوم چې دا تعمیر اصلا د کتابخانه لپاره نه و، شاید چې د کوم هوټل لپاره و.
کتابتون څو څنګه لري؟ د جنګونو په کلونو کې څه زیان وراوخته کیا؟ آیا مراجعین کولی سي د مطالعې لپاره کتابونه له ځان سره کورته یوسي؟
مون په کتابخانه ما کې په حساب د عنوان تقریبا 5000 عنوان کتاب چې تر 100000 جلد پورې رسیدي لرو. کتابخانه ما په کال 1401 کې یو څه زیان ولید، ځینې کتابونه تاراتو. خو خوشبختانه کتابخانه هیڅ وخت تللې نه وه، دا همیشه د خلکو په مخ کې خلاص ده. مون دلته څو څنګ لرو په کتابخانه کې په نامه د شوبې جرایید او مجلات په خوانه کلکسیونونه هم ده، او اوس د نوې جرایید او مجلات هم چې مونږ ته راځي مونږ دغه کلکسیون جوړو. د پوهان پوانتون استادانو ادا اکادمیسانم دا خلق زیاد ده خوانی و رسپانی او دا جاریج سر دوی دیر سر کار لد. تالار مطالعه، افغانستان شناسی، ریفرنس، اطفال او توزیع. صرف دمونگ ده توزیع چانگ دا خلق تا کتاب ده دعا اونه ده پاره ورکیم. هر سو کولی چی چه ده دغه شوبه کارت واخلی او کتاب ده دوی اونه ده پاره زان سر یوسی. ریفرنسی کتاب ده توزیع وال ندی. مونگ نیست کولی چی دا خلق تا ور. دا نور شعبات صرف ده مطالعه ده پاره ده اغر نه کارت ضرورت نری کولای سي چې د سهار د 8 بجو نه تر مازیګر تر 15 بجو پورې راسي او دلته کتابونو نه استفاده وکړي. فقط هر څوک چې ارس چیرې چې کار کوي د خپل ځای نه یو تصدیق راوړي بیا موږ ورته کتاب ورکړو.
د ښاغلي رکین په وینا عامه کتابتون پر کابل سربیره کابو په ټولو ولایتونو کې څانګې لري. نوموړی به راته ووایي چې کتابخانې ته څنګه نوي کتابونه برابروي او آیا د کتابتون موجود کتابونه د دوی د مراجعینو اړتیا پوره کولی شي که یا؟
کتابخانه اما مخکې په خو وخت کې بودجه درلود، اوس زه نه پوهېږم چې ولې نه لري. په مختلفو ذرایعو موږ دلته کتاب راوړو، د ځینې موسسې، دولتي موسسې او شخصي موسسې، کله کله دا انجوګانې موږ ته مرسته کوي، دا شخصي خلک راځي مرسته کوي. موږ د خلکو د اهدا په واسطه خپل کتابخانه ساتلی ده تر اوسه پورې. دا زموږ یو لوی مشکل ده چې موږ بودجه نه لرو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې خصوصا علمي کتابونه هر کال چې تجدید چاپ کیږي دا نوي کتاب بیا ارزښت لري. پخوانی کتاب هیڅ په درد نه خورچ. متاسفانه موږ دا موږ یو غټ مشکل ده چې د مشکل سره مواجه یو.
په عامه کتابتون کې اوس 8 تنه مامورین او خدماتي پرسونل کار کوي. ښاغلی رکین براته ووایي چې د عامه کتابتون ډیر مراجعین څوک دي او د کتابتون د ودې لپاره څه کول پکار دي؟
اوس د موږ مراجعین فرق کوي. کله چې دا امتحانونه نږدې وي مراجعین لیک کیږي. د موږ اکثر مراجعین محصلین دي، ورځ کې تقریبا 30 نفر پورې راځي. موږ کافي مواد دوی ته نه لرو، کتابونه کافي نه ده، بل دا ځینې خلک د اوس د انټرنیټ سره کار لري. او مهمه خبره دا ده چې یو نوی تعمیر کتابخانه هم لپاره جوړ. تاسو باور وکړئ چې ما څو ځله کرزي صاحب په خوب کې لیدلی ده او ما په خوب کې د هغه سره د ملي کتابخانه د ایجادولو په باره کې خبر کړی دی او هغه په ډیر لطف متولی ده چې په دې مورد کې ان شاء الله تصمیم نیسم. اوس هم د ما هیله ده چې کرزی صاحب دا تعداد او اساس د کتابخانه ملي کېږدي چې وروسته له خیله جوړ شي. اوس په اکثر ممالک په دنیا کې هغوی کتابخانه ملي لري، د مونږ ګاونډیان ټول لري، مونږ نه لرو. څوک چې کتابخانه ملي نه لري نو هغه بیا ادا نشي کولی چې مونږ 15,000 کلن تاریخ لرو. په دې موضوع کې ټول خلک مسؤلیت لري. اول مسؤلیت مونږ باید خپل ځان اصلاح کړو، د مونږ رویه باید خلکو سره بهتر شي. دولت هم په دې مورد کې توجه وکړي چې وزارت محترم اطلاعات و فرهنګ توجه وکړي نوې کتابونه دلته راشي.
د عامه کتابتون د امر خبرې مو واوریدي. ومن په کتابتون کې له دوه تنو مراجعینو سره مرکه کړې دي. دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
ځان براو پیژنې؟
السلام علیکم، زما نوم فردین ده، زه د خپل کابل اوسیدونکی یم، د اقتصاد وزارت کارمند یم. اوس دلته راغلی یم بعض معلوماتونه خپل ځان ته ټولوم.
تا سره کمپیوټر هم شته ده او څه شی ګورې؟ څه وچې نور ځای نه و او ترالې عامه کتابخانه
دا سره چې عامه کتابخانه سره یو ځای ده چې ډېر ښه آرامه ځای ده. موږ کولی شو خپل زیاتره معلومات په آرامتیا سره ترلاسه کړو او تر اوسه وسه کولی خپل مشکل رفع کړو. زه غواړم بعض معلوماتونه د ادارو منیجمنت په باره کې خپل ځان ته راټول کړم.
تا سره خپل شخصي پاڼې دی او کمپیوټر دی، کوم دی کوم کتاب تر اخیسته؟
ما مخکې لدینه لنور کتابونه هم استفاده کړي او دا بعض شون مې له انټرنیټ هم ډاونلود کړي. دلته بعض مشکلات سم ته پیښیږي، زه کولای شم لنور کتابو هم استفاده وکړم.
دلته انټرنیټ څنګه ده؟ تا خپل شخصي انټرنیټ کاروي که د کتابخانه مربوط؟
نه، شخصي ده.
نو بیا څه وسو؟ نو دلته ته په کتابخانه کې څه کوي؟
خو دلته ما له فرهنګ امید هم استفاده کوم او بل ځای نه بیرون دا ځای ډېر ښه آرامه ځای ده.
کور دی ودان مهرباني ځان پر او پیژن
باندې. زه یوسف خان صدرانم د کابل پنتون د جنرالزم د پونځي دورستي ان څلورم کال ماسل یم. نن راغلی ما عامه کتابخانه ته د مطالعې لپاره. مونږ خپل پنتون کې هم کتابخانه لرو، خالته هم چې ما اکثره کتابونه وکتل. خپل ژبې یعنی پښتو کتابونه مې پیدا نه کړی شو تر څو د مونوګراف لپاره یو موضوع ټاکم. ما وکتل ته کوم مواد لاسرسی ولرم، خو عین خبره ده عامه کابل پنتون کې چې کوم مشکلات لرو یا پښتو کتابونه کم دي، دلته ما هغه کتابونه پیدا نه کړی شو.
څه فکر کوئ ولی لته دې څه ده چې په نورو ژبو باندې کتابونه شته دي او په پښتو باندې نشته دي؟ د دې دلیل څه ده ولی؟
ما هم دا فکر کوم چې یا خو موږ لیکوالان کم لرو او یا څوک د کتاب په برخه کې کار نه کوي، موږ څه کتابونه نه لرو. خو بیا ورسره چې ما د مختلفو شخصي کتاب لورنځي څخه لیدنه وکړه، موږ په دې برخه کې زیات غني کتابونه لرو. تیر ورځ ما 15 کتابونه شخصي واخیستل ځان پر شکر کې وایم. بیا ما د کتاب لورنځي او مالکان څخه پوښتنه وکړه، ما چې تیر وخت موږ ضرورت پیدا کوو چې دا کتابونه موږ په خپل کتابخانو کې ولرو، یعنی پانتون کې ولرو، عمل ته موږ د مواد نه لرو، څه وجه کېدای شي؟ هغه ویلې ویل ته څوک نه پریږدي چې موږ کتابونه ورو. دا دی هغه د کتاب لورنځیو د خوندانو خبره ده.
په دې ورستو کې خو انټرنیټ ډیر څه بدل کړی دی. څه فکر کوئ دا اوس مثلا ډیر کتابخانو ته راځي او کله انټرنیټ استفاده کوي؟
هغه څه چې ډیر څه په انټرنیټ کې پیدا کیږي، کتابو کې نشته، ځکه انټرنیټ ډیر نوي مواد لري. کله انټرنیټ بې لوړی دی خورا خو په دې خاطر بیا کتابونه هم یو خزریه ده چې مطالعه وکي. البته از خپل شخصي بیا د انټرنیټ څخه هم ډیر استفاده کوم.
خبرې مو اوریدي. راځي بابا ورو چې خغلی رکین په دې اړه څه وایي.
بېخي صحیح ده، درست ده. پښتو کتابونه دلته کم ده او اصل خبره په دای کې ده چې پښتو کتابونه کم چاپ شوي ده. زه تاسو ته باید عرض وکم چې ځینې مبارک اشخاص دي چې خپل کتابونه دلته راوړي، مونږ د هغوی نه ډېر مننه کوو، حتی تشکري مکتوب هغوی ته ورکوو او مونږ ډېر ضرورت لرو هر څوک چې دلته پښتو کتابونه راوړي مونږ د هغوی ډېر قدر کوو.
خغلی رکین دا ومنله چې په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه کم دي او دلیل دا و چې پښتو کتابونه کم چاپیږي. ومن په همدې اړه په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې له مسؤل سره خبرې کړې دي. ورته غوږ بسو.
او مهرباني ځان براو پیژنئ.
زه عبدالرؤف د دانش خپرندوی ټولنې مسؤل په کابل کې.
دا ټولنه څه چاپي او څه خپروي؟
د ټولنې تر اوسه تقریبا 2500 جلد کتابونه چاپ کړي دي. څه زیاته برخه په دې کې ډکشنریانې دي، څه تقریبا د 22 جلد ډکشنریانې، څه هر یوې یولس سوه دولس سوه دیارلس سوه صفې دي چاپ کړي دي. د تاریخ پرابطه، سیاست پرابطه، پښتو ادبیات، پښتو شعر، ناول،
څو ټولنی فعالیت کوي دا چې کتابونه چاپي.
په کابل کې درې څلور ټولنی دي چې کتابونه چاپي. خو نور په ننګرهار کې هم شته، په قندهار کې هم شته، هرات کې دي، مزار کې دي.
ستاسو سره به اوس څومره کتابونه یې؟
تقریبا 300 جلد خپل نشریات د دانش خپرندوی ټولنی. زمونږ سره اکثریت پښتو کتابونه دي. او کومه عامه کتابخانه چې دي؟ عامه کتابخانه د خود حکومت په لاس کې دي. حکومت خوستانه په افغانستان کې نون بس یو سهامي شرکت ده په افغانستان کې چې په څو حسابند تقسیم سوای ده. و هغه یې نه د افغانستان، نه د فرهنګ، نه د تعلیم، نه د تربیه، نه د صحت، هیڅ شي په اړه باندې هیڅ توجه هم نه لري. دغه کوم شخصي ادارې چې دي دوی تر حکومت زیات کار کړای ده د نشر تو پر رابطه باندې.
انټرنیټ څه تاثیر لري تاسو په کاروبار باندې؟
نه، متاسفانه افغانستان کې خو د تخنیک نه وای راغلی، طریقې نه ورزی، نه د ټلیفون د استعمال طریقه ورزی، نه د انټرنیټ ورزی. ل انټرنیټ نه په افغانستان کې کېدای شي محدود د څه کم محققین څه دي او یا هم مسلکي کسان کې تی نه کار واخلي.
یعنی په کتابداري باندې
اثر نه لري. زمنګ محصلین اصلا د مطالعه په سیستم هم نه پیږي، د مطالعه طریقه هم نه ورزی. فقط هغه وخت دوی متوجه کیږي چې مونوګراف لیک. حتی مونوګراف لیکنه په افغانستان کې په تاسف سره په دغه زحمه په بدل کې لیکل کیږي. موږ ته خلک مراجعه کوي چې زله د رښتینې نه فارغېږي، ما ته د عنوان راکړای څوک نسته چې ما ته مونوګراف ولي.
څوک دی اوس ډیر مراجعین مو څوک دی؟
دلته خو موږ ته اکثرا کتاب فروشان راځي، له دې ځای نه کتابونه وړي په ولایاتو کې او په کابل خار کې خرڅایي. زیات کتاب څه خرڅیږي که ناول، جنسی کتابونه، دغه او پرابطه باندې شعر، داسې کتابونه خرڅیږي، نه علمي کتابونه.
په ورځ کې څومره کتابونه خرڅوي تاسو؟
سل جلد او نیم سل جلد.
په کابل کې د عامه کتابتون مسؤل وای مو بودیجه نه لرو او موږ ته کوم بودیجه چې په خوا و دولت یې اوس نه راکوي او موږ اکثره لیکوالو نه چې هغوی مرسته راسره کوي د خپل کتابخانه پې غني کوو بډایو. اکثره محصلین شکایت کوي چې اوس هم په عامه کتابتونونو کې پښتو کتابونه نسته دي. څه نظر لري د دې په خاطر باندې چې دغه عامه کتابتونونه بډای سي او پښتو کتابونه پکې پیدا سي؟ څه باید اوس
موږ ته سوال دا ده چې د حکومت په کم برخه کې د حکومت کار کړای ده، څه د کتاب په برخه کې وکي. د عامه کتابخانه هم مربوط د حکومت ده، هغوی به هم دغه سي مشکل سره مخ وي. هر کال په پارلمان کې په دې دعواوي چاپ 50% بودیجه نه ده مصرف کړي.
کتاب پلورونکي دکانونو ته کتابونه لکوم راوړي. دا به په دې مرکه کې وورو.
او مهرباني نوم راته وایست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مانم صبغت الله د کتاب فروشی د حاجی صاحب سردار خان پلیسی جمعه څنګ.
څومره کتابونه دیدی په د دکان کې؟
تقریبا یو زر قلم مال دین ډیر تر به ان شاء الله.
ډیر کوم کتابونه دیدل؟
دینی کتابونه ډیر دي.
نور کوم کتابونه لري؟
د پانتون کتابونه او د ډاکټری د حساب د پانتون کې به نور مطالعه کتابونه لکه د ځوانانو لپاره نوې د ځوانانو قصې.
ځوانانو ته څه لري فرزند؟ کوم کتابونه
د دې کیسه کتابونه لرو لکه د خروس ماکیان
کتابونه لکه مځه راولې تاسو
منګا سي دي په خور نه راوړو د سي دي باز دي ایران له خانه دي راتم راوړو منګا
دلته په کابل کې ځینې ټولنې دي چې کتابونه چاپي لوغونه هم راولې
توی لیک زره کې ګران دلته چاپي او ګران راوړي
خوم کتابونه مو وس دلته ډیر خرڅي
دلته دینی ډیر خرڅيږي
د ورځې څومره کتابونه خرڅي
سل قلم 500 قلم راوړي
قدر من اوریدونکو په دې اله چې دولت عامه کتابتون او د ولایتونو کتابتونونو ته توجه وکړي او پراتلونکو کال کې بودیجه ورته ومني خبرونه هم دومره واکه رادیو تلیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت وسو
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
تاندی چانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق
السلام علیکم ملګرو زه نورگل شفق یم دوستانو نننه تاندی چانگی مو د ملی اردو ځوانانو ته ځانګړي کړی ده یو ځوان څنګه د ملي اردو په لیکو کې شاملېږي لکه مرحلو تیریږي په کوم برخو کې روزل کیږي د تورته ډېرې پښتنې په دې خبرونه کې جواب شوی دی زولو په کابل کې د جلب او جذب عمومي قومنداني هغه ځای دی چې په ملي اردو کې شاملې دونکو ځوانان هلته سبتيږي ماينه کیږي څارل کیږي او په مختلفو کندکونو لا ویشل کېدو وروسته نظامی خونی ز روزنیز مرکز یا KMTC ته ورمعرفي کیږي هم زولو د جلب او جذب عمومي قومنداني ته لا ورنه او تو سره مې د سلګونو ځوانانو غنګونه تر سترګو شو په دوی کې د مختلفو سیمو ځوانانو وای په خو افغانستان کې عسکري جبري و خودی په خپل خو خراغلی وو ل یو څو ځوانانو سره وغږی ویلی
زه عبدالرحمن د هرات ولایت د شینان د ولسوالیم یو خاص علاقه می نظام تللو درغلم چې د افغانستان او مظلوم خلکو ته خدمت وکړم په دې خاطر چې افغانستان نظام مشت ارتیال لري موږ ځوانان ترتیال لري چې موږ باید رسو او د غو سره یو ځای سو
زمانو محمد رفیق د ننګرهار ولایت د کوټل ساره اوسیدونکو یم ته موږ یې سیس ته ورک ان شاء الله سبا به سبا مکه ته پرړې ان شاء الله ان دغه شروع کیږي هر تعلیم
ستا میرا نتا سلام دے
زه فاروق د کریم جان زید شکردرې د ولسوالۍ دا یو مقدسه وظیفه ده په اینده کې خپل خلکو ته خدمت وکاو د خپل هم د اقتصادي مشکلات چې دی هغه هم کولې چې دندغه د لارې نه حل کو
نور رحمان زما یو ملګری و هغه ما ته دې دا چې اردو می دې د خیر سره ځان د پلا پلانې کې کورانه مې دا خوخه و چې تلار شي اردو می دې ته
ګډون کې دې دې خاورې
شاکر الله د کونړ ولایت او د درې پیج او صالح اوسیدن کې
بس مې لور دوسر مخ کې نه شوق او دامي نه خښته مراد چې راغله مجل بزرګ کې پروت ایمان تعلیمات هم تاسو غوښمن به مزل دي چې مډک تلاش ما خپل وځ پتر سره
د ساتون کې د دې خاورې
سرباز یما د پروان ولسوالۍ انقلاب کې پیدا شوی نو میرا ته سرباز کې خپل
سرباز ته په دې علاقه باندې راغلم چې خپل وطن ته خدمت وکم خپل ورونو ته چمنګ یو لیک نور څوک راځي ته خدمت وکړي
ملګرو دغه ځوانانو ترمنځ یو هم د پکتیا محمد نبی و لملي اردو سره بې درېغه مینې مجبور کړی و چې خپل وظیفه ورته پرېږدي دی وای
د مدیر د کنټرول د سي جمال الدين افغان د پهنتون ما نظر په هغه علاقه چې ما دی لسم صنف نه حتی اور سره نیولې و د دوی دغه کوم شهامتونه او تلویزیونی پروګرامونه چې ما کله کتل نو دی زدي ته و حسولم چې تر څو زه په دې بخښ کې هم برخه واخلم
دا چمن ز
پدوی کې پدینو ځوانانو لا ملي اردو سره شوق دومره زوره ور شوی او دوستانو چې لکوره پټ راغلی وو دغه دوه ځوانانو ته به هم غوږ شو چې څه وایي.
فرید مې نوم ده، راغلی ملي اردو ته. نه کور کې مې د مصر رور خوښه وه، نور مې پلار به مې خوښه نه وه، نو مور به مې خوښه نه وه. نه هېڅ کیسه کې نه، خپل شوق لپاره راغلی ملي اردو ته، خپل وطن ته خدمت وکړم.
زما نوم عزت خان، ننګرهار اوسېدونکی د مامند درې. خو څوک رانه خبر شوی نه دي په کور کې، څوک هم بس پټ راغلی یم. وایي مړ به شمه، مړ په نېټه ده. چار ځای کې بس که شخصي کې که نظامي کې، هغه مرګ ورته شته، خپل مرګ ورله راځي. اوس اوس راپسې ټلیفونونه کانې، خو زه نه ورځم.
ملګرو د ملي دفاع وزارت د جلب او جذب عمومي قمندانې د معلوماتو له مخې د 1400 کال دلوي میاشتې را په دې خوا 3,008,608 نفره په خپله خوښه له دوی سره جذب شوي دي. د دې قمندانې مرستیال جنرال محمد ابراهیم احمدزی وایي،
په تشکیل کې موږ دلته یو کنډک د تامیناتو او یو کنډک د پروسس لرو. په 4 ولایتو کې موږ 9 مرکزونه د جلب جذب لرو. پروسه د جلب جذب په شکل د داوطلب په مخ بیه اتیوم کال دی دلوی د میست نه را پدی خو موږ د ملي اردو په جوړک شروع کړي. لمغه تاریخ نه تر اوسه پورې موږ 3,008,608 نفره د ملي اردو صفوفو ته محترم د جمهور رئیس د ځانګړي فرمان په اساس باندې جذب کړي په شکل د داوطلب او په کنډکو کې منظم د محترم د دفاع د وزارت او د ستر رئیس د مقام د پلان سره سم لیږل دي.
ما ویل په کوم شرایطو برابر یو ځوان کولای شي د ملي اردو تیره واوسی، چه باید وکړي او څنګه تر تاثیر رسیدلی شي؟ نو جنرال احمدزی ویل،
اغه څوک چې واجد دي شرایط دي په شکل د دولت طلب راځي، سن باید لا 3-15 کلو پورې سیاحتمن وي، تابعیت د افغانستان ولري، په مخدره مواد باندې روږدې نه وي، جنایي جرمونه کړي. اغه د وزارت داخلي د نور کشور قانونو موږ دلته معلومات غواړو. بیا دوی د موږ مراکز تلته ورقه دي عرض کوي، بیا دوی ته فرم ورکوي. په دغه فرم کې دوه نفر د محل عزیز باید دوی د شناخت په ارتباط باندې یو معلومات ورکړي، تضمین کړي چې دا سره به د محل کې وسی. دغه دوه نفرونه وکیل د گذر، رئیس دنایه یا په ولایتو کې ولسوالان تصدیق کوي. بلد دوی راځي موږ مراکزو ته. دوی په ټولو شرایطو برابر وو. دوی ته اسناد تکمیلیږي، رسمي دي، مکتوب په اساس موږ ته رالیږي. 1400 نفر معمولا موږ په هر کنډ کې تنظیمو مطابق د پلان د مقام د ستر رئیس د موږ بیلګو مراکز تعلیمي ته. یعنی یو سړی موږ ملاتړلای ورکو د تعلیم او تربیه لپاره.
همزول جنرال احمد وایي چې که څه هم په ملي اردو کې د ښځینه ونډه کمه ده، خو د زیاتېدا لپاره یې هڅې کېږي. له احمد زی مې وپوښتل چې له یوه سرتیري سره لومړنی قرارداد د څومره مودې لپاره وي، او که چیرې کوم سرتیری یوه نیمه سرغړونه کوي نو څه سلوک ورسره کېږي؟ نو جنرال احمد زی ویل،
دوی په اوله قدمه کې راځي 3 لپاره تعهد او قرارداد کوي. په جریان د 3 کې که چېرته دوی له خپل تعهد او قرارداد نه تمرد کوي یا په خپل سر وظیفه پرېږدي، بیا قطعات موږ ته خبر راکوي. موږ مغه تضمین له طریقې په محل د زیست کې موږ اخیسته ده. دوی بیرته ازار د مجادت کوو او دوی راغواړو بیرته خطي تمارف کوو. که چیرې جرم کړی یا کوم تجهیزات سلاد شي د دولت سرقت وړي، هغه به دوی توانیږي. او که سر د فرار موضوعي، بیا دوی نه تعهد اخلي بیرته قطعه پایز د افسر یا سرباز خپل وظیفه اجرا کوي.
همزولو په جلب او جذب کې په مختلفو ډلو له ویشل کېدو وروسته چې کله دوی نظامي ښوونیز او روزنیز مرکز یا کې ام ټي سي ته ورپېژندل کېږي، هلته نو بیا دوی په بیلابیلو مسلک کونو تقسیمیږي. د کابل خونیز او روزنیز مرکز قماندان جنرال امین الله پتیانه د دغه مرکز پاړوای،
موږ سربازان روزو، هم بریدمالان او هم افسران. کله چې سرتیری د جلب جذب لخوا موږ ته معرفي کیږي، دولس نفرېږي، هغه په هیڅ دی افسر، هغه څوک چې د سواد برخمن دي، هغه په صفت د بریدمالان د تعلیماتو تابع کوي. دوی ابتدایي تعلیمات د دوی 3 پورې یو تعداد مسلکي درسونه دوی باندې لوستل کیږي. یعنی یو تعداد زی د توپچی مسلک ته، یو تعداد سرتیری هغه د زریدارو مسلک ته، د مخابری لوجستی، همداسې د نورو مختلفو صنفونه چې په اردو کې ضرورت لري هغوی مسلکي صنفو ته دوی معرفي کیږي. کله چې دورې د تعلیماتو د دوی پوره سول، هغې نه وروسته نظر په هدایت د مقام محترم مستر دریسیس، وزارت دفاع ملي په اساس کمبوتا د قلو اردوګانو یا د لیواګانو یا د کومانډو یا خاص هر قطعه چې دوی سرتیرو ته ضرورت اولادو لري هغوی تقسیماتیږي او دوی ځي خپل دنده سرته رسوي.
دا افغانستان سر لوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خادی وی آباد.
د روزن یا ټریننګ پر مهال سرتیری د اوسېدو له ځایه لرې وړل کېږي ملګرو. نقلي مرمۍ ورکول کېږي چې په اصطلاح انداخت زده کړي، او بیلابیل ټرینینګونه ورکول کېږي. دوستانو، جنرال پتیانه د خزینه او د یو کنډک د یادولو ترڅنګ د ځینو نورو لیواو یادونه هم کوي، او وایي چې پخوا د ملي اردو پر کیمیت کار کېده، خو اوس یې کیفیت ته توجه ډېره کړې ده. دې زیاتوي،
د کابل خونیز او روزنیز مرکز کې یو لیوا د منګ افسرانو لرو، یو لیوا د بریدمالانو لرو، یو لیوا د سربازانو لرو، یو د شزینه کندک په نامه د کندک د ملالۍ هم بریدمالان هغې کې روزل کېږي او هم افسران، او یو لیوا د تعلیمات پیشرفته یا تعلیمات خاص هغوی کې منګه دریوري هموی د انټرنیشنل د رینجر او کورس د سواد آموزی، لسان د انګلیسي، لسان د ترکی، کمپیوټر درس، د قمندانان د بلوکو کمانداران دی ټولیو، او په څنګ کې کورس دی مهارت دی وسازانو هم په دې مرکز کې موږ ایجاد کړی دی. مخکې په اساس دي ضرورت په کیمیت باندې به فکر کېده، اوس په کیفیت باندې موږ فکر کوو چې دا باید مسلکي خواته ولاړ شي.
جنرال پتیانه وایي دوستانو چې په دغه مرکز کې دوی ته د اوسېدو، خوراک، څښاک او نورې هغه ضروري اسانتیاوې چې یو انسان ورته اړتیا لري برابرې کړي دي. دی وایي
دغه څه مسایل چې یو انسان یو ځوان دپاره چې ضرورت دی، ټول شان مکمل ده په نظر کې نیول شوی. پنځه وخته مونځ د دې په جماعت کې ادا کیږي. زه فکر کوم داسې یا شاه ډوډۍ د ته ورکول کیږي. زه منهیز دی یو جنرال، حتی په شخصي کور کې دا ډوډۍ زه نشم خوړل. د دې تابلوګانی کې مثلا میوه او ترکاري، وریجې، غوښه، وچه ډوډۍ، د سهار د خو هم شودي ورکول کیږي، هم قیماق، هم هګۍ مطابق د موسم، کیک ورته اواله دی. د هر یو سرتیری بیل بیل چپرکر لري، هم بسترې لري او هم الماری لري چې دوی خپل تجهیزات، خپل بوټان دی حالت کیږي. سپورتی ځایونه هم د دې لپاره آماده شوي. شاور څلور ساعته ګرمي اوبه هم راځي او یخې اوبه هم شته. ډېر په سهولت باندې سربدل ته ژوند کوي.
همزولو، په دغه مرکز کې یو داسې درسي ټولګي ته ورغلم چې پر دیوالونو یې د افغانستان مختلفې نقشې او ځینې سمبولونه نښلول شوي وو. د ملي اردو په جامه پټ ګڼ ځوانان پر چوکیو ناست د خپل استاد خبرو ته غوږ وو. ملګرو له دوی مې ځینې ځوانان وپوښتل. دوی زیاتره له دولسم ټولګي فارغه شوي وو، غوښتل یې په ملي اردو کې لوی افسران شي. د یو دو ځوانانو خبرې به واورو.
زه ذبیح الله عزیز الله، زه د لغمان ولایت اوسېدونکی. نن د کوردیناتو په باره کې درس مونږ ته راکړه. په دې وظیفو کې مثال د خریدې په مورد کې، د کوردیناتو په مورد کې باید مکمل معلومات ولرو.
نوم مې زیت الله دی. تقریبا څلور کاله کېږي چې په اردو ملي کې وظیفه اجرا کوم. دلته کورس حربي قرارګاه بریدمالان ته معرفي شوی یم. درس وایو بیرته خپلو کتاب ته لاړ شو، خپلو سربازان ته یا بریدمالان ته خپل درس مخته یوسو. کورس چې وایم کولی شو دې سره مونږ ترفیع وکړو. بریدمال ټولۍ وټاکل شو، هغې نه بعد مونږ کولی شو چې افسرۍ ته راشو، سیمنصب شو.
زما نوم عبدالواحد ده، د لغمان د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. الحمدلله کارونه مخ ښه دي، ډېر مونږ پکې خوشحاله یو، ځکه چې هم خدمت کوو او هم درس وایو. زه چې دلته کومه تنخواه اخلم او دلته خدمت چې کوم، هم د ملت دپاره هم د کورنۍ دپاره ده.
زما مینه زما زانا افغانستان.
دوی دغه ټولګي استاد بریدمن محمد زاکر و دوستانو، د ویل چې دوی ته د ځینو نظامی لارو چارو ترڅنګ دا تربیه هم ورکول کیږي چې له ملکی خلکو سره ښه رویه او ښه چلند وکړي او ټول یو افغان وګڼي.
دلته بریدمن دي، د قلوردګان دلته راځي، دوه میاشتې لپاره کور دی. زیاتره موضوعات مرکز تکتیکي عملیات ده، کوردیناتونه دي، معلوماتونه دي، سمبولوژي ده. مخکې دې نه چې دوی دلته راځي، مونږ دوی ته نصیحت کوو چې باید ملکی ښه سره خچانو کې. الحمدلله دوی خپل منس کې هم ډیر خیر او بد لري. مونږ ورته وای چې تاسو د ورونو په شان یاست، دلته ژوند کوي. چې کله زه درس تشریح کوم، دوی ډیر په عالی مورال سره جذبول سي او ډیر په عالی مورال سره ځواب ورکول سي.
عزیز الله بریدمن دی همزولو، دی هم له څو کلونو راهیسې په ملي اردو کې دنده لري. د دې ل یوې غمجنې خاطرې سړی پوهیږي چې د دوی ترمن څومره مینه او خلوص دی.
یو خاطره چې بازه کله رسخت کور ته تلو مو، بس نو یو ملګری مو هغه د بغلانو، بس هغه رانه اوس غوښتي وای چې کله راتلی راوړه. هغه بیا کله ما خپل خیتی ته زنګ و بس هغه بیچاره شهید شو کوم امانت چې ما ورته اخیسته و نو هغه ته به مې کله قتل بس نو ورته یو خاطره و
ګونه دی خدای لری لری دوستانو لا کی ام ټی سی فارغ دو وروسته روزل شوی سرتیری مختلف قلوردوګانو ته لیږل کیږي. دوستانو جنرال امین الله پټیانه وایي چې دوی لا دیار لسوا یو اتیا يم کال راهیسې نګدې 200,000 سربازان روزلی دي او لا نور هم روزي
ل ایجاد نه یعنی دی دیار لسوا یو اتیا يم کال او تر دغه نن ورس پوری 115,000 تنها سرباز هم دغه مرکز موږ فراغت ورکړي 15,000 زوان افسران کادری او د مجاهدینو افسران یو سلویخ زره بریدملان فراغت ورکړي او د طبقه دی وناس چون دا نوې ایجاد سوی دی اویا تنه پیغلي سلیل ویشتنه هم بریدملان د خزینه و نامونږ فراغت ورکړي. دا مرکز د افغانستان د ملي اردو بنسټ ایښیدونکی دی.
څنګه پام دې ځای پای ته رسیږي دوستانو. الله مو مل.